مشال رادیو قدر من اوریدون کو سلامونه مې ومنه نجیب امریم او د مازیګر د سلورو بجو خبرونه تسته وړاندې کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب درته درو پیژنم راځي دانی ساجمل نه د دې غړې تازه خبر نور
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وای د اقتصادي همکاري تنظیم راتلونکو غونډه باید شروع پورس کیږي د کامی وطن پټه مشر له حکومت غوښتنه کړې چې ترخم او چمن لارې دې سر تر سره خلاص کړل شي او نن په مسکو کې د روس په خاني مرستيال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د تلین مناسبت سره لاریون تر سره کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم ICO د ارلسمه سرمشري سبا د راتلونکو چار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي تر ورسره له خبريالانو سره په خبرو کې سرتاج عزیز ویل چې ترګره د اوسنۍ پیښونه د غونډې ته هیڅ خطر نشته او وګړې هوادونو په غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی سرتاج عزیز همدارا سویل چې په دې غونډه کې بعد افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی ګډون کوي افغانستان او پاکستان تراګری خپل ګډ دښمن ګڼي نو د سلاودین ربانی سره به د تراګری ضد په مبارزې خبرې کوي د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې ترخم او چمن لارې دې سر تر سره خلاصې کړي تر ورس په خبرې کې د یوې خبري غونډې وروسته نو موړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولې تړل د مسئلو حل نه دی هغه وایي
دا خبره چې بجای موږ پر پیس باندې کوو یا یو بل مات لگو آغا بایلیٹرل چیز آغا یا کوارڈیلیٹرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغې کې دی هغه دې استعمال زما په خیال کوارډیلیٹرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د دې باندې متفق دي
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې له ترخم او چمن لارې نن په لسمه رسم تړلې دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان به یادې لارې په جزوي ډول پرانیسي بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو پرون تر 2500 زیات افغان وګړو ته خپل هیواد ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده الته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د ترخم او چمن لارو د تړل کېدو په تړاو به نړیوال سوداګری سازمان ته شکایت کوي د دغه وزارت مرستیال قربان حق جونن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی تر څو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي نوموړي وویل چې په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر اساس د هیواد حق لري چې د سوداګری ستوکو په وړاندې د لارې د تړل کېدو په اړه شکایت وکړي افغان چارواکي وای د پاکستان له خاورې د کونړ په سرکانو لسوالۍ یو ځل بیا یو سلو سلور توغندي توغل شوې دي د دغه ولایت د امنیه کمانډانې بیان فرید الله دهکان نن مشال ویډیو ته ویل چې دغه توغندي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د سرکانو لسوالۍ په شونکړې درې راغلي خو چاته پکې سیان نه دی اوښتي نوموړي ویل چې پاکستانی پوځیانو له تیرې شنبې ورځې راهیسې د کونړ په خاوره بریدونه اترولي وو خو د شنبې له ورځې بیا پیل کړی دي پاکستان لا پدیړه سندی ویلی نن په پیښور کې جماعت اسلامي ګوند قبایلی سیمو له خبر پښتونخوا سره یو ځای کولو د اف سی آر قانون ختمولو په لړ کې د گورنر هاوس مخې ته درې ورځې احتجاجي ناسته پیل کړې ده د قبایلی سیمو لپاره د یاد ګوند امیر سردار خان نن بخنه غړم پرون مشال ریډیو ته پدیړه وویل
دا قبایلونه دی اف سی آر ختم شي او فاټه دی په خیبر پختونخوا کې زم شي نو دغه حواله سره زمونږه په 26 27 28 فروری باندې د گورنر هاوس مخه تبه درنی د 10 بجو نه شروع کیږي تر 4 بجو پورې روزانه د 12 مارچ کوم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه دا په غو کې بم جماعت اسلامي برپور انداز کې بشرکت کوي
د فاټا اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو غوښتنه کوي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې باید د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلو په خوښه او ټول پښتني له لارې وشي د پاکستان وزیر اعظم د مستحق و شاعران و ادیبان په وظیفو کې د زیاتوالي منصوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره سلاکار عرفان صدیقی ترمنځ ملاقات شو چې پکې وزیر اعظم د شاعرانو او ادیبانو په اساسیو وظیفو کې د زیاتوالي منصوري ورکړه. ویل چې اوس به وفاقي حکومت لیکوالانو ته د میاشتې په سر د 500 روپو پر ځای 10,000 روپۍ ورکوي او دغسې د یادو مستحقو لیکوالانو شمیر به هم زیاتولی شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی ده چې نن په مسکو کې د روس پخانی مرستیال وزیر اعظم او د کرملین منتقد بوریس نیمسوف د تلین په مناسبت لاریون ترسره کیږي. تمه ده چې لاریون کوونکي به نن د مسکو په وخت ماسپښین 1 بجه پوشکین ساکایا سلور لارې ته ورغونډ شي او له هغې وروسته به د سخاروف په لور روانېږي. ویل کیږي چې دا لاریون به مازدیګر 4 بجې ختم شي. له دې وړاندې 2 نور لاریونونه بې له کومې بدې پیښې شوي دي. بوریس نیمسوف د 2015 کال په فروری کې له کرملین سره نږدې پر یو پل وژل شوی و. د نوموړي د پیښې په تړاو د چیچنیا شمالي کافکاز سیمې څخه 5 تنه نیول شوي هم دي. په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ د درغلیو په تور نیولی دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو نه هم منع کولی شي. عمر بیگ د بشکیک هوایي ډګر ته د رسیدو پر مهال له هغې وروسته ونیول شو چې د لوی سارنوال دفتر ویلي وو د اتامیکان ګوند د مشر پاړې پلټنې پیل کړي دي. او اخیری خبر دا چې د عراق د موسل ښار د جګړې پر مهال یوه کوردي خبریاله وژل شوې ده. تېره ورځ په موسل کې د عراقي ځواکونو اسلامي دولت وسله والې ډلې ترمنځ جګړه کې د سړک غاړې ماین چاودنې د عراق د یو کوردي ټلویزیون خبریاله وژلې ده. یا ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دغه 30 کلنه خبریاله شفا ګردي نومېده. د نوموړي سره د هغې کیمرامین یونس مصطفی ژوبل شوی دی. د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې. پاکستان وایي په ملک کې د ترهګرۍ پیښې د سیمه ییزې همکارۍ غونډه نشي اغېزمنولی.
اوس به وکتی شي چې په اسلام آباد کې کوم د ECO کانفرنس کیږي او که دا چانس هم دی د لاسه ورکړ نو بیا خو به مسلې حل نه، البته نورې به زیاده پیچلی شي او مشکلات دواړو هیوادونو لپاره د کرنګې پاتې وي.
د تورخم پولې ته ورځو خبرېږو چې په 10 ورځ هم دروازه تړل شوې. خلک وایي
د جمعې په ورځ باندې لار بنده شوه. د شپې تېرولو ځای دلته نه لرو، په قانوني اسنادو باندې راغلي وو. دا کوم اصول دي؟ کوم قانون دی؟ په کومه دنیا کې وو اصول؟ د پاسپورټ معلوم دي؟ موږ بیرته خپل کور ته ځو، خپل وطن ته ځو، په پاسپورټ باندې ځو، څوک نه پرېږدي. آیا زموږ د پښتون څوک شته که نه؟
د مومندو د انبار سیمې اوسیدونکي وایي د غرونو قیمتي کاڼې په ارزانه بیه ټیکداران اخلي.
یو ګاډی کرونو روپۍ کوي، هم له 15,000 روپۍ ورکوي. موږ دا قام له پسېدلی دا غر دي بند شي او که بند نه شي نو موږ خاصه ټول په دې غره وځو.
پونیس پروگرام باختر سرو کې به د نورو مطالبو تر څنګ دا هم واورئ چې په جلال آباد کې د میرمنو انځوریز نندارتون وشو.
او دا هر انځور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور په دې حناناتو باندې ډېره تاثیر کوي او د دې نه مونږ او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي په ملک کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو باوجود به هم د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډې کوربه پاکستان وي. د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیې جوړ کړی اوس مهال 10 غړي لري. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون د سرمشریز پاړه تفصیل وړاندې کړ. په دې موقع نوموړي ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو د بریدونو له وجې تورخم او سپین بولدک په شمول نورې لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړل شوې دي، کومې چې په ورځ دوه کې به خلاصې کړل شي. په اسلام آباد کې د دې سازمان د روانې غونډې په اړه نور تفصیل راته احمد الله راکوي.
د خالی پورس خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز اوویل چې په دې تیرو ورځو کې په ملک کې شو د بدمنۍ پیښونه د اقتصادي همکارۍ تنظیم را روانې غونډې ته هیڅ خطر نشته او و غړي هیوادونو په دې غونډه کې د ګډون کولو باور راکړی. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه د راتګ پخلی نه دی کړی، خو د یاد ملک د خارجه وزیر د راتګ تصدیق کړی شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو وروستو د وسلوالو د راتګ مخنیوي لپاره یې ځینې تجویزونه افغانستان ته ورکړي دي، او که یاد ملک د دوی د تجویزونو سره اتفاق وکړو نو هم په دې غونډه کې به پرې حتمي پرمختګ وشي. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارېدې شي او د مذاکراتو لپاره دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده.
یو بل کوم دا تورونه لګي او بیا د دې وسلوال مخالفین یا د شدت پسند دواړو هیوادونو کې زما خیال چې په دې کې اوس اختلاف پاتې نه شو، لکه دا ښکارا اوس خبره چې څوک په کم ځای کې دی. اوس خبره دا ده چې د دې مسلې حل څنګه راوباسل پکار دي. اوس به وکتی شي چې په اسلام آباد کې کوم دا ای سی او کانفرنس کیږي، په دې کې بیا مهمه ده چې آیا د دې کانفرنس په موقع باندې دواړخیز غونډې کیږي او که نه، ځکه دغه بیا مهمې دي. او که دا چانس هم دې د لاسه ورکړ نو بیا خو به مسلې حل نه، البته نورې به زیادې پیچلې شي او مشکلات دواړو هیوادونو د پرنده کرنګي پاتې وي.
د پاکستان افغانستان پولي تړلو په حق لا د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د وسلوالو د بریدونو له وجې لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده کړې ده، کومه چې به په ورځ دوو کې خلاصه کړی شي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې پاکستان لا سرحد بندول نه و پکار، ځکه چې د دې ګټې کمې او نقصانات یې زیات دي.
پوله بندول خو عام خلکو ته نقصان رسول دي، تجارو ته، بیمارانو ته، سامان خراب تراب شي، ملیونه ډالر نقصان وشي، پاکستان د خلکو هم د افغانستان د خلکو هم، دا تجارت بیا بندر عباس ته واوړي نو دا چاله زور ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ټیرست نه په تورخم راځي، نه په سپین بولدک راځي، نه په غلام خان راځي، د هغې لپاره 200 نورې ډالر خلاصې دي. نو دا منطق چې کوم دی زه فکر کوم چې دا غلط دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې هیله من دی چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په جزوي توګه د ناروغانو، ښځو او سپینګیرو لپاره پرانیستل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په لسم ورځ هم پاکستانی چارواکو د تورخم او چمن او غلام خان هم دارنګ د نورې لارې د مسافرو په وړاندې تړلې دي. له تورخم زمون خبریال وایي لس ورځې کیږي چې د پولي دواړو غاړو ته مسافر په دې هیله انتظار باسي چې ګوندې لاره به خلاصه شي او دوی به مخکې تګ وکړي. ځینو خلکو مشال لډیو ته وویل چې د پولي تړل کېدو یې ستونزې زیاتې کړې دي. له تورخمه فرحت شینواره.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په لسمه ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د پولې دواړو غاړو ته ګڼ شمېر ولسي وګړي او په سلګونه ګاډي سار دي. دوی وایي 13 ورځې یوازې هغو 252 افغان وګړو ته په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې وه چې کوم د تېرې یوې ونې راهیسې په لواړګي بازار کې دېره شوي وو، خو بل چا ته تروسه اجازه نشته. دوی وایي تروسه د تورخم لارې د خلاصې دو د امکان پاړه سنشي ویلای. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې رئیسار ځنی افغان وګړو مشال ریډیو ته وویل:
زولي محمد د میدان وردګ ولایت ما عبد الله سره کې د بارډر کې پراته یو او خځه ماشومان په جماعت کې را سره سملی ما دواله مشرانه دا هیله ده چې دا بارډر ته پزره خوشي کې
هم زمانه وکیل دی. په 16 تاریخ باندې موږ جلال آباد نه راغلی او ما دوه ماشومان چې کینسر مریضان دي مار اوستي ځان سره خودل ته تر زور راغلی او سبا ته چې برته دا کې دوه جمعې په ورځ باندې لار بند شو. شپې ته رول زه دلته نه لرو په قانوني اسناد باندې راغلی و. دا کوم اصول دي، کوم قانون دی، په کومه دنیا کې و اصول؟ د پاسپورت معلوم دی، موږ بیرته خپل کور ته ځو، خپل وطن ته ځو، په پاسپورت باندې ځو، څوک هم نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شو. آیا زموږ د پښتنې څوک شته کنه؟ چا ته وجاړو، چا ته فریاد وکړو؟
د خیبر ایجنسی سوداګر وایي چې د تورخم بندېدو سره د دوی په کاروبار هم ډېر اثر شوی دی. دغه د تورخم دروازه د روانې میاشتې په 18 نیټه تړلې شوې ده. د پاکستان امنیتي نوایی چې دغه دروازه په ملکی د ترګرې د پر لپسې بریدونو وروستو تړلې ده چې په دې لارې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بل پلو د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاول له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې د زر تر زوره پرانیزي. په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال افتاب شیرپاول چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي اختلافات ختم کړي. افتاب شیرپاول له خبري غونډې وروسته زموږ همکار غلام غوث سره ځانګړې خبرې کړي چې په دې رپورت کې اوریدل شي.
د خبری غونډې وروسته افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې په تورخم او چمن باندې د تګ راتګ د سارنی یو نظام موجود دی او د امنیتی ګواښونو په بانه د دغه لارو بندولو جواز بې ځایه دی.
تورخم او سپین بولدک خدا سے بارڈر دے چی پاگے کہ وہ بایو میٹرک سے ہر یو شیش دے ناگے نہ کو سوکھ لشی تیرے دے داغے بندول سرا دما پخیل آگا مقاصد دم کا ہلکی دے نشی بارڈر دے فوری طور مدے کلوشی ددی دے خلق و تاجران تم تکلیف دے داغ دے خلق و سرا چی چا سرا ویزے دی عدل تراغلو پاکستان تاغوی بھی انختی دلتا چونکہ آگوی سرا دامرا وسائل پاتے نو وسر نو پجماعتوں کے اشپے کرے دی اور داغ دے مخ
شیرپاو خان زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترګری د ستونزې سره مخ دي او په کار ده دواړه هیوادونه د لارو د تړلو په ځای د دواړخیزي همکارۍ یا د نورو هیوادونو په سارنه کې د شریکی همکارۍ د لارې خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
د حکومتي سطح باندې پهل دواړه ملکونو نه یو بل سره هغه شروع کول پکار دي. اسټابلیشمنت په سطح باندې او د اولسي سطح باندې د درې هغه باندې او سره یو داسې طریقه کار میکانیزم جوړول پکار دي چې دا خبره چې بجای موږ پر پریس باندې کوو یا یو بل مات لګو هغه بایلیټرل چې هغه یا کوارډیلیټرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغه کې اگر استعمال کی تما په خیال کوارډیلیټرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د دې متفق دي.
په خبری کانفرنس کې افتاب احمد خان شیرپاو د پوځي عدالتونو د نورو دوو کلونو لپاره د مودې د غزولو هم ملاتړ وکړو خو وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د ترګری ضد نېشنل اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه دی شوی او په کار د مرکزی حکومت په را روانو دوو کلونو کې په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هملتا په پېښور کې پاتې کیږو. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند نن په پېښور کې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کول او د اف سي آر قانون پر ضد د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنۍ احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د جماعت اسلامي د فاټ امیر سردار خان له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او اف سي آر قانون د ختم کړل شي. په پېښور کې د مشال لډیو خبریال غلام غوث د احتجاجي ناستې په اړه تفصیل کوي.
قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو او قبایلی سیمونه د اف سی آر د ختمولو په ضد د نن څخه د جماعت اسلامي د سوري لاندې درې ورځنی احتجاج په پېښور کې پیل شوی دی. د قبایلی سیمو لپاره د جماعت اسلامي امیر سردار خان د لړکی مشال ریډیو ته وایي
قبایل د قیام پاکستان نه تر نن ورځې پورې د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. ان اف سی ایوارډ کې تر نن ورځې پورې قبایلو ته یو روپۍ هم د ملاو شوی. قبایلو باندې تور نظام اف سی آر مسلط دے. په قبایلو کې تعلیمی تیار ده. په 1 کروڑ نزیات قبایل دا بالکل په جیل کې دي. نو زمونږ مطالبه ده چې دا قبایلو نه دی اف سی آر ختم شي او دا مفاټه دی په خیبر پښتونخوا کې زم شي. نو دغه حواله سره زمونږ په 26, 27, 28 فروری باندې د گورنر هاوس مخې ته درنه د 10 بجو نه به شروع کیږي تر 4 بجو پورې روزانه.
سردار خان وایي جماعت اسلامی به د 12 مارچ د اسلام آباد په لاریون کې هم برخه اخلي کوم چې د فاټا سیاسي اتحاد د سوری لاندې رابلل شوی دی.
د 12 مارچ کوم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه ده. په هغه کې به جماعت اسلامی بھرپور انداز کې شرکت کوي. دا زمونږ د ټولو شریک کار دی د ټولو قبایلو او مونږ به دغه سره کلکه ملګرتیا او ملاتړ وکړو. مونږ جی په زرګونو خلک به مونږ بوزو انشاءالله او مونږ به تر هغه وخت پورې دا تحریک به زمونږ مختلف مختلف ایکٹیویٹیز او سرگرمیاں نی بھائی تر اگے وقت پورے بدا تحریک منگا نہ ختم ہو ترسو پورے چیف سی آر نہیں ختم شوے ترسو پورے جدا فاٹا پکے پی کے مرجر نہیں شوے تر اگے پورے بدا منگا نہ ختم ہو
یاد دیوی چی دا سرتاج عزیز پا مشرے یو اصلاحاتی کمیٹی دا قبائلی سیمو دا اصلاحاتو سپارختنی هم وفاقی حکومت تا لیک دول شوی دی خلا هم دغه سپارختنی ندی عملی کړی شوی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
کس هم جماعت اسلامی او ډیری نور ګوندونه غوښتنه کوي چې د اف سی آر قانون د ختم او فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي خو د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام ګوندونه بیا د دې پلوي نه دي هغوی وایي په دې اړه دې له قبایلو په پراخ ډول نظر پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مومندو انبار سیمی خلک وایي چې د دوی لغرونو ټیکاداران قیمتي کاڼي د خرڅ لپاره وړي او په بدل کې یو ته ډېرې کمی پیسې ورکوي دوی وایي ټیکاداران دوی ته خپل حق پوره ورکړي ګینه دوی به غرونو ته د ورتګ مخه ونیسي نور تفصیل په دې ریپورت کې چې شانواز ترغزی له مومندو راستول
د انبار ادم کور وسیدونکو وای چې د هغوی د غرونو نه نفرایټ په نوم کاڼي وستل شي ولی قان ته د یو گاډي د کاڼو په سر 15000 روپۍ کمیشن ورکول کیږي د غرونو مالکان وای چې هغوی د غرونو ټیکدارانو ته ورکړي چې کاڼي یې ډیر ګران دي او هغوی ته یوازې د یو کیلو کاڼي قیمت ملاویږي یو بل مشر وای چې هغوی د کانو د کمیشن یا باید زیاتولو لپاره سرکاري انتظامیې ته هم ویلي خو څوک غږ نه اوري د نفرایټو د روزګاریانو پوینا چې د یو کیلو کان قیمت د یو نیم زر نه تر 3000 روپو پورې دی او یو گاڑی لک تر لک 40000 کیلوګرام کانه راوړي چې قام ته یوازې 15000 روپۍ د یو گاڑی کمیشن ملاويږي او د ادم کورول سم دغه خبره کوي چې بعد دا کمیشن زیات شي
زمانم سات ګل دی دا یو ادم کاله کار دی په ادم کاله کې منګه کور نه دی را سمیا مو نه راسره دی دو سر نه 15000 قام دی د سنګن شي قام دی په هغه سمنګ دی یو ادم کور یادي
لدی ورستو مده پرټیکل نه تحصیلدار انبار تحصیل فراموش خان نو پختل چې حکومت ته غرونو د مالکانو او د ټیکدارانو ترمنځ جوړ جاړې راولي او کنه نو هغه وویل
مونږ ته وایي چې لکه دغه بنه کوي د تشدد نه به کار نه اخلي او قانون به خپل لاس کې نه اخلي کنه مونږ له خپل لیول باندې دغه کو کار کو چې لکه قوم د جديد پیدا وشي نو بده خبره نه ده دغه لکه دې قوم ته پیدا ده بل طرف ته حکومت ته پیدا ده مدنیت کېږي
نه فرایټ نو میکانه د محمد په انبار ساګي او پلانګار سیمه کې وستل کیږي چې د پاکستان علاوہ بہرنو احوادنو تہم وڑلی شی شانواز ترگزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
ورزو لمومندو کرم ایجنسی تا د کرم ایجنسی زئی خلق وای چی نگدی شل روزی وشوی چی د دوی پسیما کی بجلی خراب شوی دا زئی خلق وای د بجلی د نشتوالی پا وجہ دوی پا سخت ستونزو کی را گیر دی بل پلو چارواکی وای چی د بجلی پا جوڑیدو کار روان دی او ډیر زر به دغلتا بجلی بحال شي خود سیمی خلق وای چی دوی دی دوی نو سمره صبرو کی حکومت ته خپل کار غړند کړي ورزو لکورمنا د طارق اورغزی نه نور حال اخلو
پکورما کې غوزګړای سنځلو سام قرار تنګې درګې مانو متا سنگر او یو شمیر علاقې داسې دي چیرته کې برانونه او ووره د کې دوه ورځې د بجلی نظام سخت ګډوډ شوې دي د غوزګړی زابط خان مشال رادیو توای په مختلفو ځایونو کې د بجلی ستنې او تارونه را پریوتې دي چې لامل د دغو سیمو بجلی خراب شوې ده
دا خو ډېر اوره کې شوی و دا کې دا وایرې شکېدلې دي او ستنه غورځېدلې دي تقریبا شل ورځې پوره کېږي بیا شانو تو کسور وغاونه راغلي وایي چې بیا موږ جوړ کړو خدای خبر دی چې
یو بل اوسیدونکی شاهین وای د بجلی دو لینونه راغلی دی خو اوس په دواړو لینونو باندې بجلی نشته. ځای مشر ملک اعظم خان وای پولیټیکل انتظامی او د بجلی محکمې چارواکو ورنه د بجلی بیا جوړېدو لپاره د تاوان غوښتنه کړې ده. د بجلی محکمې مشر شباب حسین مشال رډیو ته وای په کم ځای کې چې خلک د بجلی بلونه نه ورکوي هلته بجلی محکمه مفت کار نه کوي او زیاتوي چې د سیمې بجلی پټکېدو به له 8 لکو زیاته خرچه راځي چې دا به له خلکو نه اخیستل کیږي. جنوری په میاشت کې زیاته واوره او برانونو نه یوازې هلته په کورما کې د بجلی نظام ګډوډ کړی دی بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه او دیوارونه د راپریوتو له امله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه هم اوړېدلي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان د موسمي بدلونونو له وجې له ډېرو خطرو سره مخ دی او په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا سیمې خلک له دغو بدلونونو ډېر اغېزمن شوي دي، د پاکستان حکومت په نړیوال کچ د موسمي بدلون د مخنیوي په اړه په هلو ځلو کې پوره ونډه نه اخلي. له پېښوره زلان یوسفزی په دې موضوع رپورټ لري.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د سانګې پخوانی چیرمن پروفیسر شفیق الرحمن وایي چې موسمیاتي بدلون ټولې نړۍ ته ورپېخ خطر دی، خو پاکستان او بیا په خاصه توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې په دې نږدېو کې له موسمیاتي بدلون نه ډېرې اغېزمندې شوې دي او دا ځکه چې په یادو سیمو کې غرونه زیات دي.
تاسو 2010 سچویشن وکړو، تاسو پروسه کال به یادېږي په اپریل میاشت کې یو غټ دلته کې زل طوفان راغلو، یو سایکلون ونته کې هغه به وخت راغو، دې وخت کې دا چرم نه راځي. ورسه کال راغی، درې کاله پکې خشکسالی تیره شوه، بارانونه د خپل اوسط نه ډېر کم وشو، کراچۍ کې هیټ ویو راغی. اوس څو کالو نه مونږ دا ګورو چې را د سمر بارانونه چې چترال ته لاړ شي، نو چترال هو غریزه ده، ویلیز دي وړوکې ځای ده چې تیز باران پکې وشي او اوبه په دې غر باندې په تیزۍ سره لاندې راشي، لاندې فورن سیلاب جوړ.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام وایي چې د بارانونو د ترتیب ګډوډېدو سره د فصلونو پیداوار هم اغېزمن کیږي او د سیلابونو خطر هم زیات شي، خو د ونو زیات کر د موسمیاتي بدلون اثر کمولی شي.
ونې ډېرې زیاتې وي اوس خلک لګیا دي کټ کوي، لکه په سوات کې بارانونه دانه چګنې اوس شو یا په چترال کې اوس بارانونه وشو او هغې په وجه باندې سیلابونه راغلل. نه دا د ډېر وخت نه کېدل، خو مخکې به ځنګلات ډېر زیات وو او په دې وجه باندې سیلابونو به دومره نقصان نه رسو سره چې اوس هغه رسي. یو سٹیپ او اهم سٹیپ تاسو مانه تاسو کوی نو هغه دا چې ونی بوټی نه دی کټ کول پکار، هغه چې سمره زیات نه زیات باندې راغی نو دومره خلا.
د پېښور د قانون د کالج پرنسپل پروفیسر عنایت غواس وایي چې د سیلابونو او طوفانونو د نقصان باوجود هم د موسمیاتي بدلون لپاره ځانګړي قانون سازی نه ده شوی.
انوایرمنٹ چې دا غي کمپوننس ډېر زیات دی، لکه مونږ هغه کې فارست نیو ایشو، هغه کې مونږ مطلب چې دا زمونږ دریابونه چې دی، بیا اریګیشن چې دی، بیا اګریکلچر دی، بیا ایون مونږ چې کم دا زونینګ کو د ځمکې استعمال چې د کورونو لپاره به دا ځمکې پاک به د سینیټیشن دا پروګرام، بیا تاسو ګوره انډستری سم دا غي صدا، بیا دا غشانت کې بیا پاک کلایمیټ چینج ځان لوي صدا، خو په دې کلایمیټ چینج باندې خپل ځان قانون نشته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې د ځنګلو د سیوا کول لپاره د بیلین ټری سونامي په نوم پر پروژه پیل کړې ده او د یادې پروژې د چارواکو په وینا په دریو کالو کې د صوبې په ځنګلي زمزکه کې 2% سیواوالی راوسته دي چې د موسمیاتي بدلون په اغیز کمولو کې به مرسته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو ننګرهار ته، د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې نه به په ننګرهار کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د واکسینو د څاڅکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شي. دوی وایي چې په دې بهیر کې به تر 200,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه تر 500 کلونو کم وي. جلال آباد نه باس محمد عابد نور حال کوي.
کسه هم د پولیو یا ګوزن په ضد د ویکسینو درې ورځنی رسمي کمپاین به د دوشنبه یا ګل په ورځ پیلیږي، خو د یکشنبه په ورځ یې د جلال آباد ښار د اهلي هنودو په مرکزي درمسل کې پرانسته وشوه. د ویکسینو د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل
سر د سبا نه به د درې ورځو لپاره د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې او په ختیځه سیمه کې 15 کلونو څخه عمر ماشومانو لپاره دوه قطرې ویکسین کور کېږي. راتلونکې میاشت د مهاجرینو راتګ بیا د پاکستان نه شروع کېږي او متاسفانه د موږ د تیرو دوو میاشتو چې کوم سمپلګري د محیط نه کوو جلال آباد ښار په محیط کې د وایرس شتون شته. په ننګرهار ولایت کې موږ ولکه ماشومان د 15 کلونو څخه لرو چې هغوی ته باید واکسین وشي.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د مساجدو مدیر مولوي ګل نبی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې خلکو ته د ممبر له لارې د ویکسینو د تطبیق په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
زما د ټولو خطبای کرامو او علماي کرامو نه دا تقاضا ده چې هغه وخت په وخت باندې په خپل خطبو او په خپل تقاریرو کې په دې رابطه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې هغه خپل ماشومان واکسین کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو میندو غږ کوي چې د کمپاین په دوران کې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
موږ د ښځو د ادرس نه په میندو او خویندو غږ کوو چې خپل ماشومان د خوب نه جکي او واکسین کړي ترڅو وکول شي چې دغه مرسته د پای ټکی کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول وایي چې د واکسینو په دې دوره کې به د بدامنیو له امله په اچین، نازیان، هسکمینه، کوټ او په چیرګام ولسوالیو کې په یو شمېر کلو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي. دی وایي چې د 2010 کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو دوه پیښې تثبیت شوي چې یوه یې په کندهار او بل هغه یې په هلمند ولایت کې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پیښور کې 4:30 بجې شوي، بلکې 3 سیکنډ اوښتې هم دي. نو انیس اجمل په سټوډیو کې دا او تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم ICO د 14 سرمشري سبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تېره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې د ترهګرۍ د اوسني پیښو نه د غونډې ته هیڅ خطر نشته. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې د ترخمو چمن لارې دې سر تر سره خلاصې کړي. تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولې تړل د مسئلو حل نه دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د کنړ په سرکاڼو ولسوالۍ یو سلبیا یو سلو څلور توغندي توغل شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قوماندانې ویاند فریدالله دهکان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه توغندي د سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړې درې راغلي خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د پاکستان وزیر اعظم د مستحقو شاعرانو او ادیبانو په وظیفو کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره سلاحکار عرفان صدیقي ترمنځ په ملاقات کې دا خبرې وشوې. ټاکل شوی ده چې نن په مسکو کې د روس پخوانی مرستیال وزیر اعظم او د کریملین منتقد بوریس نیمسوف د تلین په مناسبت لاریون ترسره شي. تمه ده چې لاریون کوونکي به نن د مسکو په وخت ماسپخین یوه بجه پوشکین سکایا څلور لارې ته ورغون شي او له هغه وروسته به د سخاروف په لور روانېږي. او په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ ټیکی بایف د درغلیو په تور نیولی دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو نه هم منع کولی شي.
انیس اجمل وایي چې د خبرنو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو په دې نیمایي کې د باختر ستوري اونیز پروګرام لرو. سو کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم راسره دي، خو اوس ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو. زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې او تاسو ته وایي چې نن یې په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو لیکل کړي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې لیکي په ملکي د پوزي عدالتونو د مودي غزول لړکی د وفاقي حکومت او د پارلماني سیاسي ډلو ترمنځ سلا را نخلا کوم چې خای په دومره اهمه معاملې باندې هم سیاسي ډلې خپل خپل تحفظات لري. اداري وای بل طرف ته ویل کیږي چې د قانون د وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې د لاندېنی کچ په کمیټه کې د پوزي عدالتونو په موده کې د دوو کالو په پراختیا باندې اتفاق شوی دی، خو ویل کیږي چې ختمي فیصله به د سیاسي گوندونو مشران کوي. د اداري په وینا کوکتل شي نو د پوزي عدالتونو ضرورت په دی وجه مختراغه چې اوسلوالو ته سزاګانی ورکړې شي، ځکه چې سیول ججانو ته به اکثر وخت دړکی ورکړې کیدی چې لکبل به دغه وسلوال د سزاګانو بچ کیدل. اداري اخري کې وای اوس چې دا معاملہ بیا راپورته شو نو په کار دی چې د ملک د امن په خاطر وفاقي حکومت او سیاسي پارلماني مشران د ترهګری مخنیوي لپاره زر تر زر فیصله وکړي او د سیاسي ګټو نه پرته قامی گٹی پا نظر کی وساتی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وای وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې امریکا او مغربي ملکونه د سی پیک منصوبې خلاف سازش نه کوي، خو د منطقي ځینې قوتونه شته چې نه غواړي دا منصوبه په دې منطقه کې کامیاب شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم نواز شریف چې د کومو قوتونو ذکر کړي باید چې هغه ملکونه یا قوتونه د دې منصوبې مخه ونه نیسي، بلکې د دې لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې د ادارې په وینا چې پاکستان غواړي چې ټول ملکونه په دې منصوبه کې شریک کړي او په خاص توګه گاونډي هیوادونه. نو کومې خبرې چې را روانې دي چې هندوستان د دې منصوبې کامیابی نه غواړي، نو په کار ده چې دوی د دې خبرې ادراک وکړي چې دا د ټولو په ګټه کې ده او بیا پاکستان هندوستان ته په دې کې د شاملېدو وړاندیز هم کړي، نو باید چې د دې د مخې نیولو په ځای په دې منصوبه کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي په یو لیکنه کې لیکي چې چین په پاکستان کې د وسلوالو ضد د رد الفساد په نامه تازه عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. بل پلو بی بی سی په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده خطر پیښولی شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس لیکي چې چین د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د نویو عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزارت له حوالی لیکي چې یاد هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پوهیږي او د هغه ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د دوی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر تازه سویو بریدونو نظر دی. په پاکستان کې د پوځ لخوا د رد الفساد په نامه د عملیاتو اعلان له هغه وروسته وسو چې په تېره اونۍ کې پرله پسې چاودنو تر سلو زیات کسان ووژل. اژانس لیکي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنو کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له کورنیو سره غمرازي هم کړې ده. هغوی ویلي که د پاکستان حکومت پوځ او ولس لاسونه سره ورکړي نو ترهګرۍ ته په ماتې ورکولو کې بریالی کېدای سي. بل پلو بی بی سی یو مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولی سي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري کې په لومړي ځل له عربي نړۍ بهر په افغانستان کې د خراسان په نامه څنګه پرانیسته. د مقالې په لیکنه یاد ډلې په څو اونیو کې د هیواد په 5 ولایتونو هلمند، زابل، فراه، لوګر او ننګرهار کې سر راپورته کړ. یاد ډلې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې ونیولې او ننګرهار یې خپل مرکز وباله، هغه ځکه چې هغه قبایلي سیمو ته نږدې وې او هلته د خراسان څنګ مشران هم موجود وو. مقاله لیکي د اسلامي دولت ډلې لومړی هڅه دا و چې طالبان او القاعده له سیمې پسې واخلي او د هغوی وسلوال ځان ته راجلب کړي. مقاله زیاتوي چې اسلامي دولت ډله نه یوازې په دې کې ناکامه سو، بلکې د افغان طالبانو په ګډون یې هر څوک په خپلو دښمنانو بدل کړل. اټکل کېږي چې یاد ډله به په افغانستان کې له 0 to 500 وسلوال لري، خو د ځینو مشرانو په ګډون یې په سلګونو وسلوال د امریکا په هوایي بریدونو او له افغان طالبانو سره پنشتو کې وژل سوی دی.
سوریوال کاکړ د سوات یو غیر سرکاري ټولنې خپل وطن د پښتو ژبې کتابونه زده کوونکو ته ورکړي دي. په دې لړ کې په سوات کې یو دستور وشو چې په کې ژبپوهانو، شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ او د مورنۍ ژبې په ارزښت یې ویناګانې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې کې د مورنو ژبو اهمیت او بیا د کتاب سره د مینې جوړولو په مقصد دستوري تابعیت کوونکو وویل چې دې سیمه کې په مورنۍ ژبه کې زده کړې خو یو اړخته په ډیرو تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه ویلو بندیز دی. دې لپاره زده کوونکي د پښتو ژبې سره آشنا کول ضروري دي. زده کوونکو ته خپل وطن نومې ټولنې تر سوري لاندې په سلګونو کتابونه ډالۍ کوونکي نماینده عصمت علي په دغه مخه وویل
زموږ کوشش دا دی چې د پښتنو کم ماشومان دي زموږ د سکولونو کې دي، پرایویټ سکولونو کې یا په سرکاري سکولونو کې، هغو ته کم از کم لیکل او لوستل او د پښتو سره مینه پیدا شي. د دې نه مخکې یو درې میاشتې مونږ د پښتو د لیک لوست په تحریک باندې د پمفلټ په شکل په سوشل سیکټر باندې یو کوشش شروع کړو، نو هغه ته کامیاب خو تقریبا روان دی، فیډبیک خره روان دی. دا دغې ورپسې دویمه کړې ده چې نن په سوات په سکول کې افتتاح ده.
دستورې ته د ژبو پوهانو، استادانو، شاعرانو هم ویناګانې وکړې او دغه هلې ځلې ډېرې ګټورې وګرځولې. په دغه کې د پښتو نامتو شاعر او استاد حنیف قیس وایي
دا زمونږ دپاره یو ښه اقدام دا دی چې د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یوه جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغې د لوست دپاره پیدا کیږي.
په دغه مقاصد د کوونکو د پښتو په ژبه کې لیکل شوي کتابونو کې دلچسپي واغسته او د لوست لپاره کتابونه خوښ کړل. ډېرو زده کوونکو وویل چې دوی پښتو لوستلی نه شي ولې د زده کړو هڅې به کوي.
جی زما نوم حسن علی دی او زه په انلاین ډف ډل کې دلته سبق وایم په SPS سکول کې. جی ما نن کتابونه وکتل لکه ته پښتو شعرا راغلي او نظمونه یې ویده، ډېر خوشحاله شو او په اونی ځل باندې لکه دا کتابونه ګورو نو ډېر ښه محسوس کوم.
نوم چې سر زیب الله دی، زه په نائن تروس کې یم د SPS کالج سوات او سر زه پښتو په باره کې دا وایم سر چې مورنۍ ژبه مونږ له خپل مور په غېږ کې زده کړل سر او انشاءالله مخکې مونږ چې لاړ شو سر نو مونږ خپل مور مورنۍ ژبه دا به درکو سر.
دستورې په اړه د تعلیمي ادارې مشر پرنسپل محمد خلیل قاضي وویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې زده کوونکي کتاب طرف ته را وبلي.
زه په خپله تجربه د تداویم چې نننې نسل چې دی اکسترا کتاب نه ګوري، فزیکل اکټیویټیز کې شرکت نه کوي، ګراوند ته نه ځي او خوراک دغه سوچ نه دی، روایتي خوراک ختم شوی دی. نو د دې درو خبرو د وجې نه په دې سټوډنټ باندې مکمل اثر دی. کتابونه څوک ګوري دا خلک ډېر زیات کم شو. نو زما ټولو خلکو ته درخواست دی چې د کتاب سره مینه پیدا کول پکار دي. په دې کتاب کې هر شی د هر شی کتاب چی اکتل غواړي او ځان په پویول غواړي.
د دستورې په مخه ګډون کوونکو ته د ډالۍ په توګه د تعلیمي ادارې لړخه کتابونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د ښځو د ژوند حالاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې ښځې یو شمېر ستونزې لري خو بیا حکومت د ښځو د مسلو مخنیوي او د هغوی د پیاوړتیا په لړ کې ګامونه پورته کړي. خو ورسپانه لیکي د حکومت د ژمنتیا تر څنګ ولس ته هم پکار دی چې د حکومتي نوښتونو پوره ملاتړ وکړي. ملیحا میرزاده د مقالې مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د صنفي توپیر له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په نوم لړ کې پاکستان په یو سل څلور څلوېښتو هیوادونو کې په یو سل درې څلوېښتم نمبر دی چې د ښځو د ژوند لپاره په بدترینو هیوادونو کې یو ګرځول شوی دی. د دې په پرتله په شام کې د ښځو لپاره تر پاکستانه حالات لږ ښه دي چې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. په یو سل څلور څلوېښتم نمبر بیا یمن دی، یعنی تر دغه هیواد په پاکستان کې د ښځو د ژوند لپاره حالات لږ بهتره دي. ورځپاڼه لیکي په 2018 کال کې هم په پاکستان کې ښځې د خپلو بنیادی حقونو لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼه په خبره کې هم د آزادۍ او امتیازاتو له پلوه په پاکستان کې د ښځو لپاره ښه حالات نه دي، خو بیا هم په مرکزي او صوبایي سطح حکومتونه د ښځو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. ورځپاڼه لیکي د ښځو لپاره قوانین جوړېدل د ښځو مسلو د هواري په لړ کې د حکومت او ولس ژمنتیا ښکاره کوي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د ښځو مسلو هواري موضوع ته پنجاب صوبې خاص پاملرنه کړې ده چې د قانوني تحفظ، مالی مرستو، د صحت او تعلیم په برخه کې د سهولتونو ورکولو ترڅنګ د ښځو حقونو خلاف ورزی کوونکو ته د سزاګانو ورکولو په لټه ګامونه پورته کړی دي. ورځپاڼه لیکي په دغه صوبه کې د ښځو د پرمختیا لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوې ده سو ښځو ته برابر موقع ورکړل شي. بیا په پنجاب کې د ښځو لپاره ځینې قوانین جوړ شوي دي او په ځینو کې ترامیم شوي دي. په دې کې په وراثت کې د ښځو حق، په دفترونو کې د ښځو تحفظ، په کم عمر کې د جینکو د ودونو او د ښځو خلاف جرمونو مخنیوي په لړ کې قوانین جوړ شوي دي. په پنجاب کې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره هم خصوصي مرکزونه جوړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي نورې صوبې هم باید ورته ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د حکومت د داسې نوښتونو لپاره د ولس مکمل ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی.
دا عوام علی حامرزاده. د نیشن ورځپاڼه لیکي د پنجاب پولیسو هدایت جاری کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو نظر وساتي. د مقالې په خبره د پنجاب پولیسو په زرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې راوستي دي. مقاله زیاتوي په پنجاب کې د پښتنو شناخت په اړه امتیازي پالیسي به په راتلونکي کې د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ په برخه کې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. د لیکنې ځینې برخې د انیس اجمل نورو.
دی نیشن ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي د پنجاب پولیسو خپلو کارکوونکو ته هدایت کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو د مشکوکا وسلوالو په توګه نظر وساتي. ورځپاڼه لیکي د منډي بهاودین پولیس چارواکو په دې کې هیڅ شرمندگی نه ده محسوس کړې چې د دلچسپو جزئیاتو سره د پښتنو یا افغانانو په اړه هدایت خپره کړي. مقاله لیکي د رښتینو معلوماتو پر اساس د خبرونو تر مخه د پنجاب پولیسو په راولپنډي، اټک، چکوال او جیلم کې په سرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې ساتلی دي او هغوی ته په ځانګړو شناختي کارډونو ورکولو غور کوي. د مقالې په خبره د پنجاب حکومت دا ګام څه نوی نه دی. له دې وړاندې هم د اټک، بکر، چکوال او د پنجاب ځینو نورو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ځایي خلکو ته هدایات جاري کړي دي چې له فاټا او پښتونخوا سره تعلق لرونکو خلکو ته دي په کرایه او یا د رانیولو لپاره جایدادونه نه ورکوي. مقالې لیکي د پنجاب پولیسو د وسلوالو ضد د هر عمل مانا د پښتنو او یا افغانانو نیول دي. د ورځپاڼې په خبره افغان کډوال له دې وړاندې نه د پنجاب حکومت د داسې پالیسیانو ښکار و خو ستیو کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي. د ملکن ډیویژن او فاټا اولس هم د پنجاب حکومت له امتیازي پالیسیانو سره مخ شوي دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت له پښتنو افغانانو سره د ناسم چلند پر ضد پښتنو سیاستوالو په هر ځای کې خبره کړې ده خو د پنجاب حکومت تل د خبرې له پامه غورځولې دي. مقاله لیکي د پښتنو یا افغانانو پر ضد د کارول شوو جدیدو خطرناکو وسلو د معیار او شمیرو په اړه تر اوسه کومه ساینسي څېړنه نه ده شوې خو که چېرته داسې وشول نو د پښتنو یا افغانانو ضد کارول شوې وسلې او د هغې په نتیجه کې وختي زیانونه به د جنګونو په تاریخ کې تر ټولو زیات وي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان دننه او د دای هیواد ګیر چاپېره شخړې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا په څیر نړیوالو ځواکونو سیمه ییزو ریاستونو د خپلو سیاسي او پوځي یرغلونو له لارې رامنځته کړي دي او دا ټول هیوادونه په لویه کچه او د اوږدې مودې د کډوالو د بشري بحرانونو ذمهوار دي. خو د مقالې په خبره د افغانستان دننه او ګیر چاپېره په شخړه کې پر لوبوونکو کې یو د پنجاب په مشرۍ د پاکستان اسټابلیشمنت او د دای هیواد پالیسیانې دي چې تر اوسه پر ځای دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت لخوا د پښتنو د شناخت په اړه د امتیازي لارې خپلولو خبرې په پاکستان کې د ریاستي او قومي جوړښتونو په اړه یو شمېر پښتني راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په خبره په پنجاب کې د پښتنو د شناخت په اړه امتیازي پالیسي به د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ لپاره یو بل چیلنج وي.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. اوس درته باز محمد عابد د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د مورنۍ ژبو په ارزښت یو رپورټ ولرو. بیا به د تبعیض او تعصب سره د مبارزې په مناسبت د یوې غونډې حال هم درکړو او په اخیره کې به د میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې انځوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو.
د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځ سره برابر وه، د یو شمیر نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې هم د غونډو او سیمینارونو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال، شاعران، مدني فعالان او سیاستوال د مورنۍ ژبې په اهمیت د یوې غونډې په ترڅ کې وغږېدل، او ترڅنګ یې دا ورځ د خوشحال خان خټک 1928 لینیاد او ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار پیرزوینو ته ځانګړې شوې وه. غونډې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او وی ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواری کړي. په دې دستورې کې د خوشحال خان خټک 323 تلین او ورسره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزوینې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکن درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې وویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون ولست رسی
دا هغه دا کردار دی اتیا کی سره خلکو ته چې ورساو زدا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غونډو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کوم چې نن هم کیږي.
وتلی سیاستوال او د امینش دلګون مخکغه غړی افراسیاب خټک ویل چې پختنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګی د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری دا، ځکه خو هغه د یو لیکوال ترڅنګ د خپل حق اخیست او خپل ولس د رابیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړې وي. د دستوري وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی وویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوښۍ پر ضد یو بیانیه جوړوي، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار، رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد اخار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغی نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې.
په دې سوره کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځولې شي او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمي کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري د میاشتې په دوران کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د تور او سپین سره د توپیر یا تعصب سره د مبارزې په توګه غونډې جوړیږي. په ننګرهار کې هم د فبروري په 28 نیټه د افغان پوهلو بنسټ د غورز ونمانځله چې ویناوالو پکې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځوړلو په پار ویناوي واورولې. د تور او سپین ترمنز توپیر او تعصب د لمنځوړلو دا غونډه په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیرې چهارشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې بیلابیلو ویناوالو پکې د تعویز یا تعصب د لمنځوړلو په موخه ویناوي واورولې. د ننګرهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د څانګې رئیس او په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ مشر استاد میرویس شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د تعصب سره د مبارزې غونډه را بللې چې ځوان نسل په پښتنه ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځوړلو په لاره کې ګامونه پورته کړي.
په دې موضوع باندې خبرې وشوې، تبعیض څنګه د منځ وړای شو لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه سپین پوستو تر پوستو ترمنځ کوم توپیر هغه د منځ وړو نو راځي چې مونږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبیزونه د منځ یوسو. د تبیزونو یو مطلب دا نه دی چې یو سپین پوستو تر پوستو ترمنځ توپیر دی. تبیز دا هم دی چې مونږ په ټولنه کې ښځو ته هغه څه کومه په کار توجه ورته نه کېږي تعلیم په برخه کې په ټولنیزو اړخونو کې.
کله چې په 1955 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور او سپین ترمنځ توپیر اوج ته ورسید نو د تور پوستو یو مشر مارټر لوټر کینګ د دغه توپیر په وړاندې مبارزه پیل کړه. د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې د مظاهرو او جلوسونو له لارې د خپلو حقونو غوښتنه کوله. خو په 1965 میلادي کال چې د تور پوستو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته ورسید نو په ټولو ایالتونو کې تور پوستو کاربندیز اعلان کړ چې په نتیجه کې یې تور پوست پر دې وتوانېدل چې له سپین پوستو سره مساوي حقوق ولري. ځوان مدني فعال سید رفعت الله باچا همدې خبرې ته په اشاره سره وایي
دا تبیز چې تور او سپین ترمنځ هغه د متحده ایالاتو کې د هغوی په قانون کې یو ماده وه چې سپین پر تور فوقیت لري. حتی تر دې پورې چې کله یو موټر ته سپین پوست ته خیږي او هلته تور پوست ته په هغه سیټ ناست وي هغه به جګېږي او سپین پوست ته به ځای پرېږدي. او ان تر دې چې د سپین پوست او تور پوست لپاره بیلې دستویانې جوړې شوې وي چې د سپین پوست او تور پوست لپاره باید بیل بیل ځایونو کې خپل لاسونه ومینځي. د تور پوستو یو مدني حرکتونه یو مشر چې هغه مارتن لوټر کینګ حرکتونه شروع کړل ځان سره ملګري پیدا کړل دوی احتسابونه وکړل او په اخره کې دوی مظاهرو رنګ راوړ هغه د سپین پوست تور پوست خبره له منځه لاړ له قانون د منځه لاړ اوس په امریکا کې تور پوست سپین پوست مساوي حقونه لري.
که پښتانه ټولنه کې د سپین او تور ترمنځ توپیر نه لیدل کیږي خو په نورو ټولنیزو چارو کې د بیلابیلو تعصبونو ښکار دي. دا چې څنګه کې دی شي چې پښتانه له خپل منځي تعصب څخه پاک ټولنه ولري دا پښتانه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم دا رنګ ځوابوي.
موږ دلته ګڼ ارزښتونه لرو، اسلامي ارزښت، افغاني ارزښت، پښتونولۍ ارزښت او همدغه شان نور هغه ارزښتونه چې دا هېواد یې د 5000 کلن تاریخ په اوږدو کې برخمن کړی دی. د هغه ارزښتونو په رڼا کې د قانون پلي کېدل او د تور او سپین ترمنځ د توپیر له منځه وړل او همدغه شان کوم قومي تعصبونه چې زموږ په دې ملک کې دي، کوم تنظیمي تعصبونه چې دي او کوم چې ژبني تعصبونه دي، دا ټول باید په ګډه باندې په یو غږ د دې د نابودۍ لپاره او د محوې لپاره او د لرې کېدو لپاره باید ګډ کار وشي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي که یو ډل ځوانان د ټولنې د سمون په پار سره راټول شي او د بیلابیلو تعصبونو په وړاندې د مدني حرکتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاینونه پیل کړي مثبته اغیزه لرلی شي.
خدای ځوان نسل ته وسه ورکړي، حتی د ننګرهار په سویا او بیا د ټول وطن په سطح او کچه داسې یو ځوان تحریک رامنځته شي چې موږ هیڅ ډول تبعیض نه منو. د نر او د ښځې په وړاندې تبعیض، پانګوالۍ او د بېوزلۍ تبعیض، د فساد او د پاکۍ تبعیض، دغه ټول مسایل قانوني لحاظ په پام کې ونیسي. د دې لپاره به اوږده مبارزه کول پکاري، عامه تبلیغات په اخبارونو، مجلو، کتابونو کې به هم پکاري، په جلسو کې به هم وینا پکاري، دینی عالمانو ته به هم پکاري چې د اسلام له لارې دا مسله ښه تشریح کړي او خلکو ته ورسوي. او د مدني فعالینو هم وظیفه ده چې په دغسې وړو وړو جلسو او میټینګونو او پروګرامونو کې هم دغه مسایل یاد کړي.
د ذکر ورده چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې هم ځینو مدني فعالانو د بیلابیلو تعصبونو پر وړاندې کمپاینونه پیل کړي چې په هر برخه کې مثبتې نتیجې ورکړي دي. په دغو فعالیتونو کې یو هم د لور تحریک دی چې وتلي انځورګر امدالله ارباب پیل کړ او په لږه موده کې په زرګونو لارویان وموندل. پخوا به پښتانه د لور په پیدایښت خفه کېدل، خو اوس په ډېرې خوښۍ سره د خپلې نوې زیږېدلې لور تصویر خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښځه او سوله تر عنوان لاندې د یو سیمینار په ترڅ کې انځوریز نندارتون هم وړاندې شو چې د ګډونوالو پام یې ورواړوه.
دغه انزوریز نندرتون افغان لیکوال شاعر او انزورګر زیب مسید پرانستیو چې د ګڼو کلتوري اساسو او رواجونو ترڅنګ پکې د یو شمیر وتلو سیرو انزورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. له دغه نندارتون څخه په لسګونو خزینه پالانو سربیره د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم لیدنه وکړه. نوموړي د نندارتون په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو تابلو مې هلته ولیده، یو افغان دی شپون چې هغه په دښتو کې دغه د غرور او دغه بشاشت او دغه تیرا کې دومره زیات مفاهیم پرته دي چې هغه یو انسان تمثیلوي چې ژوند کې په ځان باندې باور لري یا ژوند باندې باور لري. دا ټول پیغامونه په یو تیرا کې ما ولیدل. ډیر خلک یوازې په ځینو رواجونو پسې ګرځي، مګر د خپل ژوند د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د ښه ژوند کولو په فکر کې نه دي.
یو مدني فعال میرمن چې لنندارتون څخه یې ژور لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیره په دې باندې زی ویاړم، هغه لاسونه چې دا کار کړی دي او د دې ته لا پرمختګ او بریا د خدای تعالی نه غواړو. او دا هر انزور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور په دې حنانات باندې ډیره تاثیر کوي او د دې نه مونږ او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
د نندارتون جوړونکي زیب منتظر مسید وایي چې په دې خاطرې د میرمنو پر وړاندې خپل نندارتون پرانست چې خزینه ذات هم انزورګرۍ ته میلان پیدا کړي.
د ما یو خو د ټولو نه مهم مقصد دا و چې هغه هنر په دې ځای کې وښیو، بیا خصوصا چې دغه غونډه خزینه و په اړه وه، په سوله کې د هغوی د برخې په هکله وه. یو موقع دا هم وه چې موږ دغه خپله خزینه هم دې هنر ته وهڅوو. د انزورګرۍ هنر په افغانستان کې دومره وده نه ده کړې، خزینه کې خو بیخي کم دی. نو دا یو موقع وه چې د خزینه
دی. وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په انزورګرۍ خپلې ګوتې چلوي، خو زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې چې کوم انزورونه جوړ کړي هغه یې له ځانه سره ساتلي چې شمېر یې تر شپږو شلو پورې رسیږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زیب منتظر مسید د انزورونو لوی نندارتون په سرکاري توګه جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر